زنده پخش شد، نشرات همچنان ادامه دارند.
نن او وضعیت،
نن او وضعیت،
السلام علیکم درنو ویدونکو ستړي مشي زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. په دې خبرونه کې د افغانستان د نننی وضعیت په حق له خبرونو نو وروسته رپورټونه او مرکې لرو. خو تر هر څه مخکې د دې ساعت خبرونه واوري.
ارچیوال د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وای د اگست 14 راهیسی د کابل څخه د امریکایانو او هغو افغانانو چې جونی په خطر کې دي په ګډون شاوخوا 30,000 کسان استل شوی. بایدن وویل دغه پروسه به لا چټک کړي او د ملي امنیت ټیم یې پر دې غور کوي چې کالتیا ویل افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د استلو نیټه چې د اگست 1 ټاکل شوی وغځوي. څو له دې هېواده ټول امریکایان، نور بهرنیان او هغه افغانان چې جونی له خطر سره مخامخ دي په خوندي توګه ویستل شي. بلخوا طالبان وایي چې د اگست له 1 وروسته په افغانستان کې د امریکا او نورو هیوادونو د پوځیانو د پاتې کېدو مهلت تمدید د منلو نه دی. د طالبانو یو ویان سهیل شاهین د بریتانیا سکای خبری چینل ته ویلي که امریکا او بریتانیا د دې مهلت تمدیدېدل غواړي نو د طالبانو ځواب منفي دی، ځکه دا د دوی لپاره سره کرخه ده. طالبانو د بغلان ولایت د بنو پولی حصار او د سلا ولسوالیو د تصفیه کولو ادعا کړې. د طالبانو مخالف ځواکونو تیره اونۍ ادعا وکړه چې دا سیمې له طالبانو څخه نیولې دي. په همدې حال کې سیمه ییزو سرچینو ازادۍ راډیو ته ویلي چې په دې سلا او بنو ولسوالیو کې له طالبانو سره درنې جګړې روانې دي. د افغانستان د اقتصاد او مالي چارو کمیسیون ژمنه وکړه چې په نږدې راتلونکي کې به د دغه وزارت او وړوندو ادارو کاري بهیر پیل شي. د مالی وزارت ویان رپی تابع نن رسنوی ته وویل چې دغه کمیسیون په لومړنۍ ناسته کې ژمنه وشوه چې دوی د کار د پیل لپاره بشپړ چمتووالی لري او ټینګار یې وکړ چې شته ستونزې او خنډونه به په مشترک ډول حل شي. تاسې له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د کابل د نړیوال هوایي ډګر د بندېدو له کبله نشي کولی 1500 روغتیایي تجهیزات افغانستان ته واستوي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په دې تجهیزاتو کې د جراحي وسایل، د ماشومانو د خوارځواکۍ د مخنیوي بستې او نور د اړتیا وړ توکي شامل دي. د ایران د تیلو، ګاز او پټرولیم د صادراتو ټولنه وایي چې څو ورځې مخکې د طالبانو د غوښتنې په اساس افغانستان ته د تیلو صادرات پیل کړي دي. رویټرز خبری آژانس د ایران د تیلو، ګاز او پټروشیمي تولیداتو د صادراتو د ټولنې د مشر حمید حسینی له قوله راپور ورکوي چې طالبانو ایران ته یو پیغام استولو چې افغانستان ته د اړتیا وړ تیل او ګاز صادرول پیل کړي. جاپان له افغانستانه د خپلو ادباو او افغان همکارانو د ایستلو لپاره نن یو پوځي الوتکه کابل ته استوي. دا خبره د جاپان د کابینې منشینن خبریالانو ته وکړه او وی ویل دا یو بشری عاجل اقدام دی چې په داسې سخت حالت کې خپل اتباع وباسي. هغه ونه ویل چې جاپان به څومره کسان له افغانستان وباسي، خو له دې مخکې جاپاني چارواکو ویلي وو چې کابل کې خپل سفارت بند کړی او لږ تر لږه 12 کارکوونکي ایستري او یو محدود شمېر هلته پاتې دي. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
نن او وضعیت،
نن او وضعیت،
د نړۍ سیمې او افغانستان پر روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکې او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واورئ.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، نن په کابل کې د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر په شمالي سنډه کې په ډزو کې یو افغان امنیتي ساتونکی وژل شوی او درې نور ټپي شوي دي. په کابل کې د امریکا سفارت د خلکو نه غوښتي دي چې یوازې هغه وخت د هوایي ډګر ته ورشي چې دا سفارت هوایي ډګر ته د ورتللو غوښتنه ترې وکړي. د پاکستان سفارت ویلي دي چې په لسګونو بارانیانو او افغانو سره یې هوایي ډګر ته په رسولو کې مرسته کړې ده. د امریکا خبریال اکرام شینواری په دې حق له کابل نه رپورټ را لېږلی دی.
یو شپیر نړیوالو خبری آژانسونو د کابل د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې د میشتو جرمني سرتیرو له قوله ویلي چې د دوشنبې په ورځ شاوخوا په اوکمو بجې د دغه هوایي ډګر په شمالي څنډه کې په یوه نښته کې یو افغان امنیتي ساتونکی وژل شوی او درې نور ټپیان شوي. د کسبي په سیمه کې د هوایي ډګر دا برخه د افغان امنیتي ځواکونو د سپریو او سپردو ځواکونو لخوا ساتل کیږي. دغو ځواکونو پخوا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو سره کار کاو. هاني شهیدانو امریکاغه ګشنر اړیو ته وویل چې د دوشنبې په سهار یوه نښته پېښه شوه چې بیا وروسته د هوایي ډګر شمالي برخه د هر ډول تګ راتګ دپاره وتړل شوه. تر اوسه دغې پېښې په باب نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د هوایي ډګر په نورو برخو کې نن بیا د خلکو ګڼه ګوڼه لیدل کېده او زیات شمېر کسانو چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل وو هوایي ډګر ته ننوتلو هڅې کولې. څو تنو امریکاغه ګشنر اړیو ته وویل چې په دې تمه هوایي ډګر ته ورغلي که بهر ته د تللو زمینه ورته برابره شي.
معلوم نه دے خلق نہ پری دے اور دن چوک دی بیر تو شریف نہ پڑے گی جس سے خبر ہے اسناد کو فرن رات نہیں تھا خالی تذکر لارما الیکٹرانک بس خبر معلومات دیر خلق دیر جنجال مخشو خلق وخل بیا وشرل ټول کورونه ته لاړه
بیګار استمن دی ویرا ویو او
نن دې چیرې
نن نعمت الله
تاسو پراګری
دلته والا راغلی او خلق وای چې کاناډا ته پروازونه دي نو ار سالې خاصه کیسه را سي دلته پرواز لپاره
تاسو کوم
اسناد نشته خو د موږ ډیر کلی والا ډیر کلی والا دې بیا اسناد للی
ها نو نو ته وی مې دا نوې ځان
اول شپو کې نه وته يم ځکه چې هلته تیارو کته کې دا لار نه و سرکونه بندو نو بیرته سپاره کې تر اغله ټوله راو بس بیا نه نه وته
دا سوم اورا د شادي
یرا ما خپل را دوم زل دریم چې راځم
نن یو شمیر کاستر موټرو چې پکې هغه کسان سپارو چې برته تللو اسناد یې لودل هوایي ډګر په عمومي دروازه کې طالبان سره په خبرو بوخت دغه موټرو یو ډرایور خیر الله امریکاګه ګشنر اړیو ته ویل چې په موټرو کې سپاره سپله وته د بهرنۍ هیوادو د سوارتو لخوا تلیفون شوی او ورته ویل شوی چې د کابل ښار په ځانګړي برخه کې راټول شي چې هوایي ډګر ته تللو په برخه کې ورسره مرسته وشي.
ایمیل امره برشه میل امره داخل نه برشه
از کجا ایمیل امره برشه
از امریکا برشه میل امره می برشه
خب شما از کجا ایمیل بار
کردید اون مردمای کسایی که ایمیل که از خارج برشان ایمیل میشم اگر در زنگشان میزنم می بره دنی فلانه جای باشه مقدر پشان میرم میارشان داخل می برشن خلاص
تا قبل که امریکا سفارت تو ویلا می که طول او کسان سخه چې امریکا تابعیت په امریکا کې د دایمي اوسیدو قانوني سند یا گرین کارت ولري یا د مهاجرت ځانګړو ویزو ته وختلیک سپارلی وی او یا هم د متحده ایالاتو د حکومت سره تړاو لري سخه غوختي چې ترغه وخت دی د احمد کزین لريواله وی دغه ته نور دی څه سوچي دغه سفارت لخوا ځانګړي لارښوونې ترلاسه کړې نیوي د سفارت په اعلامیه کې ویل شوی ک تاسو د ایس ای وی او یا پی 1 پی 2 پروسه په کلی وی نو تاسو ته د راتلونکو مرحلو په اړوند لارښوونې درکړ شي خو د مهربانۍ له مخې پوښي چې ممکن دا پروسه وګدا موده په بر کې ونیسي. په اعلامیه کې هم دا رنګ ویل شوی ک تاسو د پورتنۍ ډلو برخه نه یاست مګر د افغانستان پر خودو ته پلټه کې یاست او د وطن لپاره د یو شخصي حسي برخه یاست مهرباني وکړئ تر هغه وخت پورې هوایي ډګر ته مرازی تر څو مو چې زمونږ د لوټنی تنظیم کوونکو لخوا د امید کزین نړیوال هوایي ډګر ته د ورتګ ځانګړي لارښوونې ترلاسه کړي نه وي. په ورته وخت کې په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان د خپل ټویټر په پاڼه لیکلي چې ځینې 215 امریکایي او ترکي اوسیدونکو سره د امید کزین نړیوال هوایي ډګر ته پر رسولو کې مرسته کړې ده.
رکو راست صحبت های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
درنو اوریدونکو د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم د شنبه په ورځ ویل چې د طالبانو لوړ رتبه مشرانو د راتلونکي حکومتي سیستم په حق له په کابل کې د مشورو سیاسي مشرانو سره خبري شروع کړې دي. هغه د شهاب الدین دلاور له قوله ویل چې طالبانو افغان مرکزیانو ته ویلي دي چې یو داسې قوي مرکزی حکومت غواړي چې د قانون حاکمیت ته درناوی ولري، د فساد نه پاک وي او هر افغان د دې فرصت ولري چې خپل هیواد ته خدمت وکړي. د حکومت د جوړیدو په حق لا خبرې ادامه لري، خو نړیوالو امریکا او ډیرو نورو ملکونو ویلي دي چې آینده حکومت په داسې حال کې پر رسمیت پیژندل کیږي چې د نړیوالو معیارونو په اساس برابر وي. موږ په همدې ارتباط په لندن کې د نړیوالو سیاسي چارو کارپو صدام حکیم سره مرکه کړې ده. صدام حکیم صاحب، طالبان باید څه ډول اقدامات وکړي چې آینده حکومت په رسمیت وپیژندل شي؟
چې طالبان او تابل المللي پیژندنه ورکړی شي د نورو ملکونه، خو تابل المللي پیژندنه خپل شرایط لري، چې اول شرط د بشري حقوق تروریزم بیت، یعنی ترهګری د افغانستان د ځمکې نورو ملکونو ته ورنشي، په عین حال کې د مطبوعاتو ازادي، د ښځو حقوق دا ډیر مهم شوی ندی چې به طالبان دغه شان ته وګوري. په عین حال کې پینځه ممبران چې دی د یونایټیډ سکیورټی کونسل، چې چین ده، فرانسا ده، برتانیا ده، امریکا ده او روس ده، په دې کې دوه هغه ملکونه دي، روس او چاینا، چې یو څه حدا پورې طالبانو طرفداری په دې کې خوده لیده چې هغوی به دوی په بین المللي توګه وپېژني. مګر همدا نور درې ملکونو اوسه پورې څه پرېکړه نه ده کړې. د برتانیا حکومت دا وایي چې موږ به د طالبانو حکومتداري ته ګورو چې دوی په کوم رقم مخکې ځي، بیا به موږ پرېکړه کوو. او همداسې جو بایدن د امریکا ولسمشر هم دا خبره کړې ده. په عین حال کې ټولو کې زیات مهم پوینټ چې ده، نقطه چې ده، هغه دا ده چې آیا که طالبانو په دغه شرعي قوانینو کې لږ نرمي راوستله، نو هغه لندې طالبان چې دوی سره جنګېدلي دي صرف او صرف دې لپاره چې شرعي نظام تطبیق شي په افغانستان کې، کېدای شي د هغوی طرف نه چې دی کې مقامت رامنځته شي او بې اتفاقي رامنځته شي. نو طالبان باید داسې یو فیصلي وکړي، یو همشموله حکومت جوړ کړي، تر څو هم بین المللي خلکو ته قابل د قبول وي او هم خپلو خلکو ته.
مننه صدام حکیم صاحب. د رسمیت د پیژندلو نه مخکې او همداشان د همشموله حکومت د جوړولو نه مخکې په ملک کې ځینې ځایونو کې، مثلا په پنجشیر کې د مقاومت د جبهې اعلانېدل او د احتمالي جګړې د پیل کېدو اندېښنې موجودې دي. په دغه سې او حالت کې طالبان باید څه وکړي چې د جګړې مخه ونیسي؟
د احمد مسعود او د امرالله صالح چې اوس په پنجشیر کې شتون لري، د دوی په منځ کې اوسه فورې اتفاق نه ده شوی چې آیا دوی به مقامت کوي کنه. مګر د مطبوعاتو په مطابق احمد مسعود خودلې دا چې موږ غواړو چې د خبرو لارې مشکل حل کړو. طالبان د 2001 نه چې مخکې څومره افغانستان باندې کنټرول لرلو، د هغې نه زیات کنټرول لري. زه فکر نه کوم چې دا مقامت به د پنجشیر خلک او احمد مسعود او امرالله صالح وکړی شي، او دا به ځوانانو دپاره ډیر خطرناک وي. څوک چې د پنجشیر په مقامت کې جنگ کوي او د افغانستان دپاره به ډیر زیان ورسوي.
صدام حکیم صاحب، مننه. کور دی ودان.
نن او وضعیت،
نن او وضعیت
د نړۍ، سیمې او افغانستان په روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکې او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واورئ.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، امریکا او نور ملکونه د افغانستان نه خپل مامورین او هغه افغانان انتقالوي چې د دوی سره کار کړی دی. په همدې لړ کې د یوګندا چارواکو دا خبر تایید کړی دی چې د یکشنبې په ورځ د افغانستان نه 115 کسان هلته رسیدلي دي. حلیمې عثماني د کمپالا نه رپورټ راغلی دی چې نظرانه یوسف زیل ولی.
د څو ورځو د بحثونو وروسته یوګندا دا تایید کړی دی چې د یکشنبې په ورځ د افغانستان نه 115 کسان راوستل دي. دغه خبرې د هغه نرسته کیږي چې په قطر کې ځینې هغه مهاجر چې په دغه ملک کې پراته دي د استلو لپاره انتظار باسي او د هغوی استل په موقتی ډول ځنډول شي. استرانیا کون چې په یوګانډا کې د مهاجرینو د چارو منستر وزیر ته د امریکا غږ سره په یو مرکې کې وویل
د نړیوال سره صلیب
اداره او د هغوی متحدین د امریکا د حکومت سره هم کار کوي چې هغه کسانو ته نظر کتنه وکړي چې موږ به یې راوباسو. د دې اونۍ په پیل کې انیا کون وویل یوګانډا به تر 2000 پورې افغان کډوال ومني، مګر نورو چارواکو په هغه وخت کې وویل چې دا مسله لا هم تر بحث لاندې ده. په دې اړه چې آیا ټول استل شوي کسان به افغانان وي او یا د نورو ملکونو وګړي به پکې هم شامل وي، هغه وویل تاسو نشئ ویلی چې د افغانستان چې ممکن کسان راوباس، هغه یوازې د یوګانډا کسان، ځکه چې خلک کوشش کوي چې د افغانستان نه ځانونه وباسي او په الوتکو کې کینی. نو دوی دا نشئ ویلی چې آیا دوی یوازې د یوګانډا ډیپلوماتان او یا هسې خلک راوباسي. د شنبې په سهار د راډیو په یوې خبرونه کې د یوګانډا د مهاجرو د پاره وزیر هلری اونیک وویل چې دغه کسان چې د افغانستان نه راستنه شوي دي هغوی ښځې او ماشومان دي. هغه وویل چې دوی تل د پاره په یوګانډا کې پاتې نشي او زیاته یې کړه چې د ختیځ افریقا هیواد به د امریکا دغه کسان چې د دې نه مخکې چې امریکا ته لاړ شي د دوی سره وساتل شي. هغه وویل چې دغه یو سل 500 کسانو د اوسېدو انتظامی کړی دی.
روکو راز صحبت های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
در امریکا غاگ آشنا رادیو در نور ریدون کو د ایران د بارنیل چارو د وزارت نطاق سعید خطیبزاده په تهران کې یوې تلویزیونی خبری غونډې ته ویلي دي چې د افغانستان ټول سیاسي اړخونه باید د تاریخوالي نه لاس واخلي او د خبرو اترو لپاره مسله حل کړي. خطیبزاده ویلي دي چې ایران د افغانستان د ټول سیاسي اړخونو سره په دوامدار ارتباط کې دی او یو ټول شموله حکومت د واک د سولې انتقال ملاتړ کوي. منګه په همدې ارتباط په لندن کې د سیاسي چارو کارپو بشیر زرمس سره لګمخ کې غږیدلی یو. زرمس صاحب محترم، تاسو سوای چې د دې گاونډي ملک یعنی د ایران دغه سه خبرې د مسلې په حل کې څومره ګټورې ثابتېدلې شي؟
افغانستان نه د امریکا وتل او د طالبانو بیا قدرت ترلاسهل په منطقه کې یو ډېر لوی بدلون دی او د افغانستان کې یو ډېر لوی سیاسي او نظامی خلل رامنځته کړی ده چې بې شک د پټولو منطقه باندې تاثیر درلودل شي. او پاکستان او ایران چې د افغانستان سره د ټولو نه زیاته لوی پول لري، دوی بې شک چې د اندېښنه بم لري چې په افغانستان کې به څه پیښیږي. بل دوی دواړه کوشش کوي چې په افغانستان کې سیاسی نفوس ولری او تاثیر ولری په د افغانستان په سیاست کې او د افغانستان سره د نوی حکومت سره اړیکې ولري. دا چې د افغانستان د ایران پاکستان سره څومره ضرورت دی یا د پاکستان ایران ته څومره ضرورت دی دا بل خبره ده، لیکن دواړو هیوادونو د افغانستان د اوبو د مهارولو په خاطر باندې اندېښنې درلودلې چې بل شکه دوی به دا هم د طالبانو سره د میز په سر کې دي.
بشیر زرمس دیران د بارنی چارو د وزارت نطاق خطیب زاده د خبرم کړی ده چې د پنځشنبه په ورځ د پاکستان د بارنی چارو وزیر شاه محمود قریشی ایران ته ورزی او د افغانستان په مسله د ایرانی چارواکو سره خبرې کوي. په افغانستان کې د دې دوه گاونډیو ملکونو ترمنځ مشترکات څه دي؟ دوی په څه فکر کوي؟ دوی په څه شي غږیږي؟
د بلوچستان مسله په پاکستان کې ډېره مهمه مسله ده کې د شي چې پاکستان د ایرانی بلوچستانو څخه ویره ولري تر څو د پاکستانی بلوچستان سره مرستونه کوي. بل د ایران او پاکستان ډېر زیات مهاجرین د افغان مهاجرین په ایران او پاکستان کې اوسېږي، چې دا هم یو ستونزه ده چې څنګه نور مهاجرین د افغانستان د دواړو هیوادونو ته لاړ شي. نو دوی دواړه به د لوی چیلنج سره مخ شي. از ما په خیال چې دا یو ډېر کامن مشترکات دي چې د ایران او پاکستان په منځ کې شته دی. او دوی دواړه ته ښه چانس هم برابر دی چې د افغانستان د خلکو سره او د افغانستان د نوي حکومت سره ښه اړیکې ولري.
مننه بشیر زرما صاحب کور دی ودان په مخه ده.
روایت امروز، مصاحبه ها، گزارش ها و تحلیل ها در مورد وضعیت کنونی افغانستان و جهان هر شب از ساعت 9:30 تا 10 شب از امواج رادیو آشنا صدای امریکا.
داد امریکا آقا آشنا رادیو خبرونه نشد و واشنگتن دستیدیون نشریگی. درنو اوریدونکو، په افغانستان کې د طالبانو د واکمنیدو وروسته زرګونه افغانان د یوې ښې آیندې لپاره کوشش کوي چې د ملک نه ووزي. یو شمیر کسانو په همدې لړ کې د ایران له لارې ځان ترکیې ته رسولی دی. د امریکا هغه خبریال عارف اصلان هغه کمپ ته ورغلی دی چې دیش افغانان پکې میشتي.
د افغانستان د کډوالو مهاجرت ترکیې ته دوام لري. د تاتوان ولایت ترکیه ته د ننوتلو دویمه مهمه سرحدي لاره ده چې افغانان د وان د ولایت نه ورسته کاروي. د افغانستان مهاجرین دغه ولایت ته په بیړیو او یا پیاده مزل ځانونه رسوي او تر هغې وروسته بیا د ترکیه د لویدیز په لوري نور مزل کوي. د طالبانو له چټک پرمختګ نه وروسته دغه ځوان افغانان کډوال شول. هغوی له افغانستان نه ایران او بیا ترکیه ته د رسیدلو لپاره 3500 کیلومتر لار وهلې ده. په دغه ځوانانو کې اکثره له 13 کلنۍ نه کم عمر لري او وایي چې ژوند د طالبانو تر واک او حاکمیت لاندې د زغم وړ نه دی.
د طالبانو په وخت کې د شپې له خوانه مغازي ته نشي تللی، د شپې له خوانه ناروغ روغتون ته نشي بولای، په زور در باندې ګیره پرېږدي او کپرې نګدي نو وهل تکول درکوي.
د افغانستان د ملي اردو افراد هم په کډوالو کې شته دي. هغه وایي د دې لپاره کډوال شول چې طالبان یې ونه وژني. محب الله د عسکري په وخت کې زخمی شوی و.
وظیفه ما د فرا
ما په فرا کې عسکري کوله. زه روزګان ته ولاړم او د لارې د سر په بامور برابر شوم او ژوبل شوم. زه په لاس لګیدلم اوس چې طالبان راغلل نو زه راوتښتیدم.
هغه افغانان چې له خپل هیواد نه په تیښته روان دي، هغوی د پاکستان د سرحد لارې ایران ته اوړي او له ایران نه بیا ترکیه ته ځي. په دې مزل باندې ښایي څو میاشتې ولګیږي څو خپل وروستي مزل ته ورسیږي. قاچاقبران لږ تر لږه $1000 له هر یو کډوال نه غواړي چې دا لارې وروښيي. یو شمېر وایي چې په لاره کې لوټ شول.
ما یو قاچاقبر ته $1500 ورکړل چې دلته راشم او اوس بوټان هم نه لرم، یوازې چپلک لرم. په لاره کې مې له غره نه ټوپ ووهه او اوس د ملا په درد اخته شوی یم. یوه میاشت کېږي چې دلته راغلی یم. لاره له غرونو نه راتېره شوې ده نو په ډېرې سختۍ دلته راورسېدلو. په هېواد کې ډېره سخته جګړه وه، له یوې خوا نه طالبانو ډزې کولې او له بلې خوا نه حکومت.
په بل ورځ د همدې کډوالو څو تنه د ترکیې د غرب خواته په دې هیله روان شول چې ګوندې یوه روښانه آینده به پیدا کاندي.
نن او وضعیت،
نن او وضعیت
د نړۍ، سیمې او افغانستان پر روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکه او تحلیلونه هر شپه په 9:00 د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د ملي امنیت او دفاعي چارو یو امریکایي کارپو جیسن هاک وایي چې واشنگتن کولای شول چې د حالاتو د قابو کولو لپاره په افغانستان کې یو شمیر عسكر ساتلی وای. هاک زمونږ د همکار خایسته سعادت لامی سره په مرکه کې سخته خوشینی څرګنده کړې او ویلي دي چې امریکا او ناتو افغانستان یوازې پریښود.
I feel a, a, a
زه د امریکایي په توګه د شرم احساس کوم. زما پاند چې موږ ملت له افغانانو سره خیانت کړی دی. موږ شل کاله د افغانانو سره په دې وعده تیر کړل چې موږ د دوی شریکان یو او موږ غواړو له دوی سره مرسته وکړو، او په نهایت کې د ډیری هیوادونو لخوا واقعا سیاسي پریکړې وې چې د پاکستان د ترهګرۍ فابریکې پر وړاندې به نه کېدل، او موږ افغانان یوازې پرېښودل چې د یوه داسې هیواد سره جګړه وکړي چې موږ ورسره جګړې ته ونه درېږو. هیڅوک نه غواړي چې د پاکستان په وړاندې ودرېږي، او موږ پوهیږو چې دا کار په افغانستان کې 90% تاوتریخوالی له منځه وړلای شوای که د ټروریستانو د روزنې کمپونه او چاودیدونکي توکي مو ورباندې بند کړي وای. زه واقعا په دې شرمېږم چې موږ په پای کې داسې پریکړه وکړه.
نولسمشر بایدن څه کولای شول؟ امریکایان غواړي چې د افغانستان څخه ووزي. تاسو به د هغه وروستۍ وینا هم اورېدلوي چې په اصل کې د کمپاین د ژمنې د پر ځای کولو بڼه درلوده.
I think that's one of the false narratives that people
is a fikr kaum pakam shmir dwaq mu bayad preekh hai wai so waziyat tar control lam de satal shway wai aw mu bayad pakistan plus de tra gray pam la tar aw de terroristano prozul bandiz wala gaw da de ug mahal da para de la re hal de mu kawlay shu pakam shmir sartiri wasatu la ka tsanga che pa colombia ke pa afrika ke pa korea ke da wya kanu rahi se sartiri laru مونگ په فرانسې، جرمنی، بلجیم او ایتالیا کې د دوهم نړیوال جنگ نه راورسته سرتیری ځای پر ځای کړی دی. حیران پدې يم چې دا څنګه د خلکو هیر دی. په سویلي کوریا کې د افغانستان په پرتله هم دا اوس ډیر سرتیری موجود دی. د بایدن هیڅ کله افغانان خوښ نه وو، هغه هیڅ کله افغانستان ته توجه نه درلوده. هر کتاب چې د پاره لیکل شوی وایي چې بایدن که د سناتورۍ په دوره کې وو، که د ولسمشر دمر سیال په دندې باندې وو، د سفرونو په اړه لیکل شوی چې یوې غونډې ته بلار خو د یو لجوج ماشوم په شان به له غونډې څخه ووت. زه فکر نه کوم چې دغه سړی له افغانانو سره مینه ولري او یاد پاتې کېدو هیله ولري. له همدې امله هغه دومره په زړورتیا خبرې کوي که ترامپ دا ویلی وای دوی به ترامپ ته د هیټلر د نازی ډلې غړی خطاب کړی وای. ولسمشر بایدن لخوا د خواخوږۍ نشتوالی واضح کاری یو پوخ دلیل به وي چې ولې هغه د افغانستان هیڅ پروا نه کوي.
ډیرې داسې ترهګرې ډلې دي چې په افغانستان کې د طالبانو د غورځنګ د بریا له کبله نوې انرژي پیدا کړې. په افغانستان کې د القاعدې د بیا نفوذ خطر ته په کومه سترګه ګوري او پایلې به یې څه وي؟
There will be huge consequences. This is just one more in a steady
د پاکستان د ترهګرۍ فابریکا او ترهګرۍ شبکې لا پراخېږي. ترهګرۍ وایي چې یو زبرځواک ته ماتې ورکړه. موږ پوهیږو چې القاعده لا دمخه په افغانستان کې فعالیت کوي، لکه چې افغان کماندو ورسره جګړه کوله. دوی ډېر القاعده وموندل، دوی ډېر خلک ونیول چې په افغاني ژبه باندې نه پوهیږي. هلته د ټولې نړۍ څخه بهرني جنګیالي شتون لري. ما د حقانی او حکمتیار یو وخت ولیدو چې په کابل کې سره ناست وو. دوه جنګي مجرمین چې پلورل شوي، هر څوک پوهیږي چې دوی د پاکستان ایجنټان دي. Everybody in their terrorist factory and terrorist network are تاسو وګورئ پاکستان اوس یو بل هیواد لري چې د خپل ترهګرو روزلو لپاره یو کاروي. نړۍ له افغانستان څخه د وتلو په حال کې ده. کمرې به بندې شي، ټول وی د زوال به ووځي، او هیڅوک به نه پوهیږي چې په افغانستان کې څه پیښیږي.
ځینې څېړونکي وایي چې په زړه پورې دا ده چې څو ورځې وروسته به د سپتمبر 12 شلمه کلیزه وي. شل کاله وړاندې طالبان په افغانستان کې وو، او اوس هم د دومره قربانیو او لګښت سره سره طالبان شل کاله وروسته هم په افغانستان کې دي. ستاسو ارزونه؟
زه د سولې پلوی یم، او که غواړی جګړه پای ته ورسوي د سولې په خبرو دا کار کیدای شي. نو خبرو ته سره کینئ، که مقابل لوری مو درغلی کوي نو بیا له خبرو څخه ووځئ. امریکا څه وکړل؟ پروسه مو پیل کړه چې غوره ګام وو، مګر کله چې طالبانو سرغړونه وکړي نو موږ یې په وړاندې څه ونه کړل. نه مو د خبرو میز پرېښود، او نه مو هم سزا وټاکله، او نه هم پر پاکستان بندیزونه ولګول شول چې له پیله د طالبانو سره په دې لاره کې ملګری وو او مشورې ورکولې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر دی، ځکه د هر ګام لارښوونه ورته کړی. خو هیڅ چا ځان ته دا زحمت ورنه کړ چې پر پاکستان د ترورستانو د ملاتړ په خاطر بندیز ولګوي، او موږ هم دا تاوان ومانه او کورته ستانه شو.
روکو راست صحبت‌های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
آشنا رادیو درنو اوریدونکو د نن وضعیت د خبرونه نیم ساعت نور هم ادامه لري. لیرمنه نشي د امریکا غ آشنا رادیو خبرونه اوري.